حتماً که زابل کې استه یا غزنی کې البته اساسي په سیمه کې پښتانه ډېر وي، خوندي کې ماشومان په کومه ژبه زده کړې کوي؟
خدا پاک دیمان قبل که پریدیزی اسپورت سلامونه تا تلاهم او دازادی را دوی تو لو محترم آوردون که تا اللہ پاک دیو که چروخ و جور با اسپورت جانی دازا خواهر دو دید
سره مشه بخیر اغلی پروگرام تا میره بانی
و اللہ دی خوشحال که پریدیز سال خور واکن احمدی صاحب دیر شایستا خبری وکلی دلتا خوب پیلمان ولی که خور جانی چی داغ ماشمان تا درس و تحصیل ورد کول کیجی مثلا پا مورنی جب بانی یا پا دری بانی یا پا پستو بانی درس ورد کول کیجی مجد خو پر دې سال خور پاکستان ته وخت تللی و ما د غزمت ماجر ورونه چلته تللی و د خپل ماشومان خورجانې دغه ته پانتونو تحصیل و مثلا درس ورکوي هغه دغه پښتو سره بل کم ژبه ګډول خورجانې شاید تاسو مس تر ما به خار تاسو معلومات په انګلیسي په ګډول په پښتو باندې په خلا باور وکړي چې سره په پښتو ژبه پوه دی نو بعد که سره په پاکستان کې که په ایران کې که په افغانستان کې چې هر ځای خورجانې د خپل مورنۍ ژبه باید یې رنه کې او د خپل په مورنۍ ژبه خورجانې باید
خورجانی خو بعد په هر ملک مثلا با ماجرون کې خورجان مې پښتانه ورنه لري چې بدبختانه هغه ته ځخپل ژبه باندې مورنۍ ژبه باندې خورجان درس نه ویل کېږي بعد هغه ته په پښتو ژبه په پاکستان کې درسونه ویل چې په نور دغه کې عدالت ته داخل په افغانستان کې پر دې سال خور لکه تاسو اشاره وته وکړه په پښتو باندې خورجان دلته درس تحصیل وته ویل کېږي
مننه کور ودان ژوند یو سیتل صاحب چې زنګ مو هله نظر مر سره شریک کړو پټمن صاحب دغه موضوع چاتل صاحب ورته اشاره وکړه او زما مخکینه پښتنه کدار ته جواب کړي ولې زموږ دغه درجه بي افغانان نشي کولای په پښتو خبرې وکړي دوی نه غواړي زده کړي یا کوم دغه د چې له بخارا یې سي د دوت پات شوی دریا میشه هغه رسمي ژبه واو یا دولتی ژبه وو په ډیره کې دوی هڅه نه دا کړی چې پښتو زده کړي خور پښتون ته بیا دري زده ده یا د خوندزي او تاثیرات و ځکه چې مخبل په کابل کې زده کړی دی یو فکر کوم هم کاتم صنف کې و لاغین وروس بیا پار مکتب کې مثلا وم صنف یو د پښتو صنف موږ درلوده اتم صنف یو د پښتو صنف چې بیا غوی دغه نصاب کمبود سره مخ و او کومه پښتو چې کتابونه یې روسه چاپ شول ډېرې زیاتې ستونزې پکې وې نو موږ چې پښتو صنف ته تللي وو نیم کال مو پښتو ولې بیا بیرته درې صنف ته راغلو ځکه چې په نصاب کې ډېرې ستونزې وې هغه پښتو صنف بیا په کراره فکر کوم چې زه وم صنف کې هم بېرته له منځه لاړو بیا پاتم ته چې لاړو پاتم کې بیا هم داسې ورته ستونزې وې دا فکر کوم زه چې کوم ښوونځي کې هم د رحمان مینه کارته نه وکې
او کوم کالو
ولا کالز ما په یاد نه ده خو دا دا مغه د دوري وی چې د پښتو د مورنۍ ژبه په مورنۍ ژبه د زده کړو مسایل ډیر جدي و
او سرونه جوړ او وای او ها ما هغه دوره وشو موږ ورته د شنخوله جوړو خو مشکل شي دا ګوره تاسو د احمدی صاحب نه پښتنه وکړه چې بغلان کې په کومه ژبه تدریس کیږي هغه تاسو ونه ویل چې په کومه ژبه مطلق باید وای شي ګوره موږ باید داخلاتي جرأت ولرو چې ولې ته درس په دری ژبه دی لکه ما تاسو ته مثال ویلې د جواب د دغه د خاکی جواب د خاکی جواب چې مکاتب په پښتو باندې څه کړی کې په دری دي لکه چې د چکری خلک د زبانان هم دا فرمول یعنی د معارف په لوایحو کې ژبه د ولایت ژبه نه ده د ولسوالۍ ژبه نه ده د قریه ژبه ده یعنی هغه قریه چې په کومه ژبه خبرې کوي موږ باید ته ما په هغه ژبه خوځې جوړ ولې د ستاسو د خبرې په جواب کې چې مثلا موږ چې پښتو شنه جوړ کړو نو پښتو معلمین انا په کابل خار کې کم اوسېدل خصوصا لوس کې پښتانه او دغه نمم داستونز موجود ده او داستونز په 15 کال بعد سل چندوي یعنی کنن 15 15 کال بعد بس سل چندوي نو زما هله د چارواکو نه او هغه چې د افغانستان لپاره فکر کوي کاغه پښتانه دي کاغه تاجک دي کاغه ازبک دي کاغه ترکمن دي کاغه پار کوم فل لري دی یو ملت په هیڅ باندې باید فکر وکړي هغه ملت چې دا ری ملت جوړون
فکر کوم د پدمن صاحب په اړه کې یو څه ستونزه رامنځته شوه، وروسته به هڅه وکړو چې بیرته پدمن صاحب پروګرام کې راواخلو. ډاکټر صاحب، که تاسو راته وایست دغه زموږ بهر میشتي افغانان چې اوس دلته دي او د ژبو په برخه کې یو څه ستونزې ډېرې زیاتې دي، مورنۍ ژبه که هغه پښتو ده که هغه دري دي یا بل هره ژبه ده، دوی ده هغه په کراره په کراره لمنې ورټولېږي او دوی د ژبې هېري کوم داسې د ژبې هېري شي او دوی د نورو فرهنګونو سره ادغام شي، نور ژبې زده کړي، نور کلتورونه زده کړي، پښتو ژبې ته دا څومره تاوان کوي؟
دا زیات تاوان کوي. اوس وګورئ تاسو هند کې په میلیونونو افغانان یا پښتانه تللي دي، هلته یې پادشاهي کړې دي، اوس یې هیڅ درک نشته، هغه ورک دي. نو یا وګوره نور خلک، ځینې نور قومونه دي، اوس یهود تاسو وګوره یا نور هم داسې واړه قومونه شته دي، دوی که بهر ته تللي دي، یعنی بدون له دې نه چې نورو دولتونو د همدغه ورسره کومک کړی دی یا نور ته مرستې ورسره شوي، دوی په خپله ژبه او خپل کلتور په خپل کور کې ساتلی دی. یعنی زه بیا هم دغه ویایم چې اصلي مسله په غرب میشتو د پاره دغه ده چې دموږ تاسو خپل افغانان خصوصا پښتانه په خپلو کورو کې، دلته په آلمان کې اکثریت کې کورونو کې آلمانی غږیږي او بل نسل نه پوهیږي په خپله ژبه باندې. نه دا یو لوی جفا ده او دا ظلم دی، او همدغسې چې دوام وکړه، یعنی موږ دریم نسل نه لیک کولی شي نه لوست کولی شي، او یو دوه درې خبرې به وکړي ویایي به چې زموږ د ما پلارم د وردګ نه راغلی و. نور څه شی نه پاتې کېږي، یعنې دغه بیخي له بینه ځي، موږ د بینه ځو، افغانان پښتانه تباکیږي، یعنی تباهي خو همدغه مانا لري چې په نشت کې حسابیږي. یعنی څو کاله بعد به هغه د افغانانو هسې نومونه وي، خو نه د ژبه وي نه د کلتور وي.
مننه پتمن صاحب، که تاسو سره بیت وصل شوی یاست، مهرباني تاسو خبري مخکې نیم کې پات شوې، تاسو غږ
لري. دا دا چې
ښه مهرباني.
کورنۍ د ملت جوړونې واحد دی، یعنی یو یعنی کورنۍ چې ملتونه جوړې کنا، اول کورنۍ تشکیلېږي په قانوني او حقوقي لحاظ باندې، بیا دا کورنۍ چې دي مملکت لویږي او قومونه او قبیلې او دا ورو ملت سطحې ته رسیږي. کمن دا موضوع په کورنۍ کچا اول په افغانستان کې او بیا په ټول افغانان چې بهر ته دي دې ته توجه وکړو، فکر کوم د دې نیمګړتیا مخه منګه ډېره ځنې ولې شو. بل دا ده چې یو ژبه څو وخت خلق وي، یو خو هغه وخت وي چې پوه شي چې د دې ژبه باندې ضرورت رفع کیږي، ان د ضرورت د رفع لپاره ځکه خو د فهم تفهیم د وسیلې په اساس باندې. مثلا ما مخکې مثال ویل که زمونږ چارواکي په خپل ژبه وغږیږي، نو هغه ته مراجعه کوونکی هم مجبوریږي چې دا سره په هغه ژبه وغږیږي. خو موږ په مراجعه کې پسانه اول فارسی وایو، بیا کله که هغه سړی پښتون وي نو بیا هغه راسره پښتو ویلی، بیا موږ ورسره پښتو ویل. نه، دا اوله مراجعه ته په خپله ژبه وکړه، که سړی نه پوهېږي بیا په بله ژبه ورسره وغږیږي. دوم دا دی چې زه ټولو شاعرانو
د دوی په اړه کې یو څه ستونزه ده، د لری صاحب بیرته څو کې چې هغوی په خبرونه کې راسره وصل کی، اتمن ټلیفوني یا دوی په داسې ځای کې دي چې هلته انتن سم کار نه کوي او دوی نشي کولی موږ سره په سمه توګه باندې خپلې خبرې پای ته ورسوي. ډاکټر صاحب، که تاسو راته ووایاست، ما مخکې دا موضوع یاده کړه، دغه د شرم موضوع، مثلا ما ډېر پښتانه کتلی چې کله یو دري ژبه یې کتلی چې هغه دري وایي دفته نه خپل ژبه بدله کړې ده، یا مثلا زموږ د ژبې دي چې کله ایرانیانو سره مخ شي لهجې ډېرې فرق کوي، بیا د هغوی په لهجه باندې دوی خبرې پیلي، یا که موږ نور ټولن سره ښکته پورته کیږو، کوشش کوو چې د هغوی په ژبه خبرې وکړو، ځان ورته ماډرن وښیو خپل ژبه، یا د هغې تاریخ ډېر ورته عجیبه غریبه معرفي کوو، یا داسې ورته معرفي کوو چې چندان شی نه ده. دغې وضعیت نه څنګه افغانان راویستلی شو؟
د دونه داسې راویستلی شو چې تاسو باید د خپل ژبې، د خپل ولس، د خپل هیواد، د خپلو خلکو په هکله معلومات ورته وړاندې کړو چې موږ هم یوه ژبه لرو، موږ هم تاریخ لرو، موږ هم خپل فرهنګ لرو، او دغه دموک دغه ژبه او کلتور دا هم ارزښت لري، او دا ورو ورو هغه کیږي، دوی ته سړی وپوهوي. زه وینم ځینې خلک چې دلته د بل چا سره هم په خپله ژبه غږیږي، خو دغه مسله د پښتو یا د فارسی یا دری ویل دا یعنی ډیر لوی تاریخي دلایل لري چې په سوونو کلونو کې دري ژبه په هغه کې د دولت ژبه تیره شوي، حاکمه ژبه تیره شوي، د علم و فرهنګ ژبه تیره شوي. یعنی دغه ورو ورو یو دوامداره کار ته ضرورت لري، هم په ملي کچه او هم په په ټولنه کې او هم په کورنیو کې. یعنی دا داسې ډیر وړا او آسان کار نه دی، یعنی دا ډیر کار ته ضرورت لري، او چې دغه پښتانه باید په هغه سلف کانفیډنس یا په خپل ځان او په خپل ژبه او په خپل کلتور باندې متیقن شي، هغه ارزښت باندې پوه شي، هغه ته چې ارزښت ورکاو ورو ورو کېدای شي. او بل داسې عادت هم شوی دی، نو د ما پلارم د نورو خلکو سره په فارسی غږېدا، او زم هم دغسې تقلید کوم، او داسې یو کلتور یا یو رواج پاتې شوی دی.
تاسې مهرباني وکړئ.
او نو په هر کې اصلي مسله دغه الته د پښتو د دري ژبې نشته. دا مسایل په افغانستان کې دي، په هر کې خو دلته د موږ ماشومان اکثره هغه ویي آلمانی ویي دلته، یعنی لیک و لوست څوک نه ورزده کوي، او دې دپاره دلته ډیر کار پکار دی. په همدې په خاطر موږ آنلاین کورسونه جوړ کړل، د همدې په خاطر موږ د پښتو ژبې د زده کولو دپاره غږیز کتابونه جوړ کړل چې د دوی ژبه وار وي، او همدې دپاره موږ د تمرین کتابونه، د ګرامر، د ښوونکي راهنما، یعنی ځکه یو پراخ یو سیستماتیک کار مو پیل کړی دی، او تر یو اندازې پورې رسولی دی، خو چې په دو کې د ما غږ یو په هغه فرهنګي ټولنو باندې دغه دی، او په فرهنګیانو باندې دغه دی چې دوی په خپلو سیمو کې په خپلو رسنیو د لارې نور افغانان تشویق کړي، او دغه د ژبې ارزښت باندې پوه کړي، او دا پیغام هغوی ته ورسوي، او دغه امکانات او دغه لارې ورته تشریح کړي. او نو بیا نو تصمیم نهایی برته همغه د مور و پلار دی چې دوی باید متیقن کو چې دغه خپلو اولادونو ته د ژبې ورزده کړي.
مننه مننه کورودان استاد اوربشو پتمن صاحب وبخښي چې ستاسو خبرې بیا منځ کې پاتې وي. تاسو هغه خبرې تکمیل کړئ چې زه وروستۍ پوښتنه بیا وپوښتم.
څنګه چې د پښتو ژبه په شعر او شاعرۍ کې یو مقام ته د خلکو د شاعرانو ورسوله په هغه اوسني عصر کې چې موږ تاسو ژوند کوو، موږ ولیدل چې د ډیرو بلې پړاوونو نه را شروع کړو، اوس په داسې پړاوونو کې ده چې معیاري لیک لوست او معیاري اشعار او دا پکې موجود دي. دا کار په علمي ډګر کې هم شونې دي. من ډیر ساينس پوهان لرو چې هغه پښتانه دي، او هغه په خارج کې ژوند کوي، او هلته په پوهنتونونو کې درس ورکوي. نو هغه که پښتو ته ژباړې وکړي د علمي اثرونو او د تخنیکي اثرونو چې هغه یو معاصل مجبور شي چې د خپل تیزست لیکلو لپاره یا د خپل ریسرچ لپاره کولو لپاره پښتو ماخذ موجود وي چې تلر شي او هغه دا غینه ګټه واخلي. نو زما هیله به د دغه نسل نه چې اوس رسېدلی دی او د افغانستان د امکاناتو نه ګټه اخیستې ده، د دې ترڅنګ چې د ځان لپاره کار کوي، د خپل ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي، که مهرباني وکړي او د پښتو د علمي پانګې په جوړولو کې ونډه واخلي، لکه ورلک صاحب چې ده د کوچنیانو لپاره د پښتو زده کړې او همدغسې د لویانو لپاره د آنلاین او بجټ د شکل باندې د پسونه جوړي علمي آثار ته جوړ شي، تتبو شي او آثار منځ ته راشي. په کابل پوهنتون کې د استادانو دا هڅې وکړي په داود خان په وخت کې، او یو څه بریالي هم وو، مثلا لیکچر یې په دلیل ورکو نوټ یا لیکنه چې وه هغه مواد په پښتو تهیه کول چې شاګرد مجبور شي ولولي، او یا مثلا شاګردانو ته زلو استادانو ویل چې تاسو کولی شئ په هر ژبه چې غوښتي وي پارچی ولیکئ. ورو ورو دا شی تشویقي ده، د بده مرغه چې طوفان راغی او دا هر شي ګډوډ کړو، نه پورې موږ په ماغه ګډوډۍ کې ژوند کوو او نشو کولی چې بیرته اصلي مسیر ته راشو. په هر تقدیر لکه څنګه چې مورنۍ ژبه ورته وایو، زما هیله به د دې عزیزو میندو نه دا وي چې خپل بچي وپالي، د څه نه چې د نورو سره د دښمنۍ په روحیه، لکه څنګه چې مینه ورکوي د انسانیت مینه لومړی ورکي، او د مورنۍ ژبې مینه بیا ورپسې ورکي چې تا ول انسانې بیا دا د مورنۍ ژبه ده، او لکه څنګه چې زما قدر کې د دې ژبې قدر به هم کې. نو دا زما د ډېرو معزز او میندو نه دا هیله ده چې خپل بچي وروزي او هغه لومړنۍ مدرسه چې دا پکې ژبه زده کوي هغه د مور غېږ ده، او د مور له غېږ درناوی پکار دی. او دا دین زه میندو ته سپارم چې دا دین دوی پوره کړي.
یعنی ستاسو په باور باندې تر ټولو مهمه د ژبې په ساتنه کې او په وده کې کورنۍ ده؟
بله، کورنۍ د ټول ژوند اساس تشکیلوي، هم په کلتوري لحاظ، هم په فرهنګي لحاظ، هم په ژبني لحاظ، هم په علمي لحاظ. یو لوستمور اکاډمي ده، لوستمور هغه خپل اولاد په ټولو ساحو کې یو بل سره د تفاهم، یو بل سره د مینې، یو بل سره د برخورد، د ورونو سره، د خویندو سره، د ترزامونو سره، د ادا کورنۍ چې هم د شورورو غټیږي، دا ټول د ټول د مور اثرات دي. یعنی ځکه مور د مینې نوم دی، او کاوش هر شی چې په مینه شروع شي هغه به تلپاتې وي. نو د مورنۍ ژبې لپاره د مور د کلمې سره چې تړلې ده، نو تر ټولو زیاته توجه او هیلم داده چې میندې خپل بچان تشویق کړي او خپل بچانو ته د خپل زده کړې مسؤلیت په غاړه باندې واخلي.
پتمن سه په لنډو کې د امرت هوای د حکومتونو مسؤلیت دی ایوې ژبې په ساتنه کې، بخصوص اوس چې زموږ ملي ژبې پښتو درې دی، په دې برخه کې کتیر جمهوریت نه راتیر شو د اوسنی حکومت مسؤلیت څه ده؟
حکومتونه مکلف دي چې د ژبو د لپاره کار وکړي. په اوسنی حکومت کې یو امتیاز چې موجود دی نسبت تیرو حکومتونو ته، حداقل د دې حکومت مامورین که پښتانه دي په پښتو خبره کوي او که دري ځوانان دي په دري خبره کوي. یعنی د خپلې ژبې د ویلو حق هم پښتنو ته حاصل دی او هم نورو قومونو ته حاصل دی، چې دا هم د اجتماعي عدالت یو اصل دی چې په تیرو حکومتونو کې ځینې خلکو ځان مکلف دي کنه چې د بل چا ژبه ووایي. یعنی یو پښتون په دې مکلف و چې په محفل کې په دري خبرې وکړي، خو یو دري ځوان په دې مکلف نه و چې پښتنو ته په پښتو خبرې وکړي. تاسو د ځینې کسانو ویډیوګانې به لیدلې چې قندار کې پښتو ویلې چې هغه د هغې او د چینایي ژبې ترمنځ فرق نه کېده. نو سوال دا دی چې دلته د دې حکومت یو دغه دا دی چې هر سړی په خپله ژبه په فصاحت او بلاغت خبرې کوي، او څوک ورته نه وایي چې پوه نه شم، که څوک په دري خبرې کوي الان د ناست خلک په دې په ځان مکلف کړي چې پوښي، او که څوک په پښتو خبرې کوي اعلان نه ناس خلک ځان مکلف کړي چې په دې خبره باندې پوښي. دا یو امتیاز دی د ژبې د ترویج لپاره، چې او موږ هم تر دې زیات د حکومتونو له توقع نشو کولای چې دوی په زور باندې په چا باندې وشي، نه د تشویق د لارې نه، او د مسؤلیت د منلو د لارې نه. یعنی دغه مسؤلیت منل دي چې زه د خپل مورنۍ ژبې په مقابل کې ځان مکلف ګرم چې دا وکم بل په دې معنی نه لري چې ما ته به ادارې ته د ژبې راځي او زه به هغه سره په پښتو خبر نه هغه سره په دری خبرې کوم خو د خپل پښتون رو سره په پښتو خبرې کوم په دې حکومت کې حالي اقل دغه امتیاز موجود دی
ډیره زیاته مننه کور ودان پدمن صاحب له تاسو چې وخت مو پریښودو ډاکټر صاحب له تاسو چې راغله پروګرام کې مور سره ګډون وکړه او ریدونکو له تاسو مننه ورزو د پښتو ژبې د تاریخ چې په اړه باندې احمد چیبر یو خپکی چمتو کړی دا د خبرونه په پای کې اورو کو وخت پات شو بیا بدلې صاحب ریدونکو ته وسندره مو اچي مننه تر بل پروګرام کې چاري خو وخت
په نړۍ کې شاوخوا وزره شبشته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شوه
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا درې نیم زره کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه او بیا د وخت له تیرې دو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شو د پوهانو په وینا پښتو په یو سل او څلور لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانی ونی چی ده دا لهجه په یو ډول تر دې د په بلوچستان او جنوبی پښتونخوا کې پاتې ده د یو شمیر لارغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لارغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سرکو کېږي استاد رفیع وایي د لارغون پوهانو لکیندنو وروسته ل 1522 څخه تر 1416 اتیایم میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې پر لارغونوالي دلالت کوي
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندې دي مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي نه اړیکه وم نه دروژنه وم نه زور کړه وم
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا دېرش ژبې شته پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وای چې پښتو اوستا ته ډیر نشته دي
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تیر بیا په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي ورو کې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي اول هغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده ځینې وګړي دي ته اورموري وای د پنشیر په شاخوا کې وایل شوې ژبه په نامه پراچی د مونجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدرا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري ورو کې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1220 ډول ویشل شوې دي چې تر ټولو لویې کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا شپېته هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویون کلری ژپو او لیکوال محمد معصوم متکوی چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې یو له سوه کاله پخوا رامنځته شوی دی
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضه خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له چیرنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر حسې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدا دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسی نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسی. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوی ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوی سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوې دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي ملري.
د پښتنو په منځ کې د خپل رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خپل رسنیو د کارونې پاړه احصایې نه خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خپل رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتې دوري. لومړی ځل په 1940 کال کې پښتو ژبه کمپیوټر ته لار وکړه او وستي ژبه چټ جی پی ټی ته لار کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې څه ورته ولیکي دا پانه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک سنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خدا هڅه لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټون کې پانه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغیر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېر لیکنې خبروي چټ جی پی ټی ورسره هم غومره ډېر غني کیږي. هغه ژبه چې په انټرنیټ کې شتمن کیږي هغه به تر هغه ژوندۍ پاتې شي چې ژوند وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio